د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني اله لرم چیرو جوړ وستې وخت د ورځې لس بجې شبي په دې خبرې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتون لرو په روستۍ نیمه کې ونیزه خبرونه مشالونه به هم دروو خو لومړی تر دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د فاټا پارلیماني غړي وایي چې نن به د پارلیمان شریکې غونډې په موخه د ولسمشر ممنون حسین له وینا بایکاټ کوي. په کابل کې د چهار شنبې د ورځې په موټر بم چاودنه کې د مړو کسانو شمېر نوي ته ورسېد او نن سهار په ننګرهار کې ځانمرګي برید شپږ کسانو ته مرګ جوب لاړولې. د فټا پارلیماني غړي وایي چې نن به د پارلیمان شریکې غونډې په موخه د ولسمشر ممنون حسین له وینا بایکاټ کوي. په قومي اسمبلی کې د کرم ایجنسی استازي ساجو حسین توري تېر ورځ مشال ډو ته وویل چې نن به د فټا سینیټرانو په شمول ټول پارلیماني غړي د ولسمشر له وینا بایکاټ کوي. د په خبره فټا د ولسمشر تر اختیاراتو لاندې راځي خو په فټا اصلاحاتو د ولسمشر لخوا نه خو څه خبره کیږي او نه د فټا اصلاحاتو کمیټې رپورټ په اړه څه فیصله کوي. نوموړ زیاته کړه چې دوی غواړي پر فټا اصلاحاتو زر تر زر عمل وشي. د یادونې ده چې فټا اصلاحاتي کمیټې په خپل راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خبر پښتونخوا کې د ګډولو د ابشار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامي او عیني اصلاحات وړاندیزونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د کابل د پورنۍ پیښې لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ دا پیښه وغندله. د ویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکوي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز د راپور له مخې پرون په کابل کې چاودنې نوي تنه ووژل او تر څلور سوه ډېرې ژوبل کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د د پیښې په اړه په خپله وینا کې چې د ملي ټلویزیون له لارې خپره شوه د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ. نوموړی وایي زه پر ټول ملت، علماو، سیاسي مشرانو، ملي شورا، رسنیو، ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو غږ کوم چې په یو ملي تحریک کې د خپل منتخب حکومت تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د دښمنانو پر ضد یو منظم صف جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې پرونی چاودنه حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په ملاتړ کړې ده خو پاکستان پر دې لاس نه دی ویلي او طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي خو داعش وسله والې ډلې د برید ذمواري منلې. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت د رویې پر ضد پرون احتجاجاً د قومي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته خپله غونډه رابللې وه. په غونډه کې له ګډون وروسته د جمهوریت اسلامي پارلیماني استازي عائشه سید مشال ډو ته وویل چې اپوزیشن ګوندونو وروسته له هغو دا غونډه رابللې وه چې د قومي اسمبلۍ په بجټ غونډه کې د دوی ویناوې په رسنیو نیغ په نیغه خپرې نه شوې.
حکومت خپل موقف چې دی الایو اخول د اپوزیشن ډیمانډ دی څنګه چې په 2015-16 کې د اپوزیشن او د ټریجی بینچز د ټول کم تقرونه یو لایو خوول کېدل. اخر څه وجه ده چې عوام ته د اپوزیشن आवाज نه رسي
خو حکومتي ګوند وایي چې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي هم په خپل دوري حکومت کې د بجټ وړاندې کولو وروسته یو ځل هم د اپوزیشن غړو ویناوې نیخ پنیغه نه دی خبرې کړي. مشال ډوته وګستې د فرانس په پلازمینا پیرس کې د ایفل برج یا ټاور چراغونه تیر شپه د کابل د چهارشنبې د خونړې چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د پیرس خاروال ویل له کابل سره په دې شکل خپل خواخوږي څرګندوو. د ایفل برج چې 340 میټره لوړ دی په 1909 میلادي کال کې جوړ شو. کله چې په نړۍ کې ډېره مهمه خونړې پیښه ترسره شي نو د دې برج چراغونه مړه شي او پیرس په دې ډول په ماتم کې شریک شي. او نن سهار د ننګرهار په ننګرهار کې ځانمرګي برید شپږ کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. د ننګرهار مطبوعاتي مسؤول توله خوګیاڼي وایي امنیتي پوستې ته څیرمه نن سهار شاوخوا 9:30 بجې ځانمرګي بریدګر د کرولا ډوله موټر په وسیله برید ترسره کړی چې په ترس کې یې بریدګر له منځه تللی او پوستې ته نږدې یو افغان ساتونکی وژل شوی او بل یې ټپي کړی دی. په دې پیښه کې درې ملکي وګړي هم جوبل شوي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د ملیشیا هوایی چلند اعلان وکړ چې یو الوتکه یې هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شوه چې د الوتنې پر مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلټ کیبین ته ورننوځي. دغه شرکت ویلي دی چې پرون د دوی ام ایچ 128 الوتکه د استرالیا له میلبرن ښاره کوالالمپور ته روانه وه چې دا پیښه رامنځته شوه او الوتکه بیرته میلبرن ته ستنه شوه. د ملیشیا د هوایي چلند په وینا الوتکه په خوندي ډول د میلبرن په هوایي ډګر کېناسته او د امنیت لپاره یې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګیوټرس نن سینټ پیټرسبرګ ته ځي چېرته چې به نوموړی په یوې نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخلي او هلته به د روس له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن ډیوجریک پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګیوټرس به د سینټ پیټرسبرګ په اقتصادي نړیوال فورم کې نن د غونډې پرانیستونکي وینا وکړي. بیا به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټن او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ممکن ده چې یو شمېر نور چارواکو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ویل چې تمه ده سرمنشي به د روس له ولسمشر سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. د ده په خبره د سولې او امنیت پر ستونزو په ځانګړې توګه د شام په اړه روس د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم هیواد دی. ماسکو امر کړی چې 15 د مالدووا او 2 د استونیا سفارتکار دی له روس ووځي. روس وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې دغو دوو هیوادونو روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو وویستل. د روس د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د مالدووا 15 ډیپلوماټانو ته یې ویلي دي چې تاسو موږ ته د منلو وړ کسان نه یاست، نو په درې ورځو کې باید له روس ووځئ. او اخري خبر د کرکټ په انګلند کې نن د آی سی سي چمپیونز ټرافي میچونه شروع کیږي چې پکې د پاکستان په شمول اته لوبډلې برخه اخلي. لومړی میچ به د کوربه هیواد انګلند او بنګلادیش ترمنځ د پیښور پر وخت نن 2:00 بجې وي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پرون اعلان وکړ چې د پاکستان له کرکټ بورډ سره یې د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوردونکو خبرونه مو له مشال اړیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال اړیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري د فاټا پارلماني غړي په فاټا اصلاحاتو کې د ځنډ له کبله نن د پارلمان شریکې غونډې په مخه د ولسمشر ممنون حسین له وینا بایکاټ کوي. یو کارپوهای په فاټا اصلاحاتو کې د ځنډ بار دغه سیمې په امنیت او سیاست ډیر بد اثرات وي.
نو اغیزه خو بد اغیزه ده، ځکه چې دا موږ ګورو چې تیر څو میاشتو کې فاټا کې بیا دهشتګر راښکار شوی دي. درې ډرون حملې وشوي
په کابل کې. پرونی موټر بم چاودنه چې سلګونو کسانو ته یې مرګ جوبلا اړولې. له دې وروسته افغان ولسمشر ویلي
د افغانستان حکومت له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر د یو څه سلاح خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
او د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د خبر پښتونخوا د پیښور ضلع د بډبیری کلي د خدای خدمتګارو د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو.
1921 نواله 1921 دیرشم پورې باچا خان دی علاقه ته درسلور پیر راغلی دی. بیا په دیرشم کې چې کله یو کم دیرشم کې خدای خدمتګار تحریک لاړ شو او جرګه جوړه شوه، نو بیا خو مسلسل دغل تر تک کړی دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشال اړیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د فاټا پارلماني غړي وای چې نن به د پارلمان شریکې غونډې په مخه د ولسمشر ممنون حسین له وینا بایکاټ کوي. په کمی سملې کې د قبلي سیمو د پارلمان غړو مشالې دوته ویلي دي چې د فاټا سنټرانو په شمول ټول پارلماني غړي به د ولسمشر له وینا بایکاټ کوي. تدوی په خبره دا ځکه چې فاټا د ولسمشر تر اختیاراتو لاندې راځي، خو نوموړی د فاټا اصلاحاتو کمیټې رپورټ پړه څه فیصله نه کوي. یادونه دا چې فاټا اصلاحاتي کمیټې په خپل راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خبر پښتونخوا کې د ګډولو د افشار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامی او ايني اصلاحاتو وړاندیزونه کړي. تفصیل د رابعه کرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي به نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خطاب بایکاټ کوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د موجوده حکومتي دور اخرنی کال په شروع کې دوه پارلمان ته خطاب کوي او د ترهګرې پر ضد جنگ، امنیت، اقتصادي مسلو، د بجلی پیداوار او د کرکېلې د شعبې په شمول په مختلفو شعبو کې به د حکومت کامیابیانې د نوموړي د خطاب برخه وي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه ولسمشر ممنون حسین هیڅ یوه خبره او فیصله نه کوي. دې غړو په وینا چې قبایلي سیمې چې د ولسمشر تر واک لاندې راځي، په کار خدا و چې ولسمشر لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه کار شوی وي او هغه نه صرف عملي کړی شوی وي بلکې د قبایلي ولس مسلې هم هوارې شوی وي. واضح دی چې تېره میاشت پارلمان ته د فاټا اصلاحاتو مسوده وړاندې شوې وه، خو په هغې بحث ونه شو. د روان کال د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیزونه وفاقي کابینې منصور کړي وو. په دغه وړاندیزونو کې ویلی شوي وو چې قبایلي سیمې په 500 کالو کې په کامی بهیر کې شاملوي، خو دې لړ کې د دوه سیاسي ګوندونو لخوا مخالفت هم مخې ته راغلی دی. جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه دوه سیاسي ګوندونه دي چې وایي د قبایلي سیمو اصلاحات هاتو په اړه د دغه ځای له خلکو سمه پوښتنه نه ده شوې. د لړ کې د قبایلي سیمو غړي وایي چې حکومت د دې ګوندونو د لارې فاټا کې اصلاحات نه غواړي او له ځنډه کار اخلي.
د ورابې اکرم خان چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، کارپوهان وایي چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کې د ځنډ به پر دغه سیمه منفي نتیجې رامنځته شي. دوی وایي تر څو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام نه وي راغلی، نو تر هغو به د افغانستان خلاف د دې سیمو استعمالېدل روان وي. دوی زیاتوي چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کې د ځنډ به د قبایلي سیمو پر ولس او د پاکستان پر امنیت هم ډېر بد اثرات وي. نور تفصیل په دې رپورت کې. کارپوهان پر دې نظر دي چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کې د ځنډ به د دغه سیمې په امنیت او سیاست ډېر منفي نتیجې رامنځته شي. د سیمه ایزو چارو پوه پرسه پټک وایي تر څو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام نه وي راغلی، نو تر هغو به د افغانستان خلاف د دې سیمو استعمالېدل روان وي. نوموړی وایي د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کې د ځنډ به د پاکستان په امنیت هم ډېر بد اثرات وي.
ځکه چې موږ ګورو چې تېرو څو میاشتو کې فاټا کې بیا دهشتګرد راښکاره شوي دي، درې ډرون حملې وشوي. افغانستان کې چې کوم اثر دی هغه لابله دی چې افغانستان امنیت هم خرابېږي. سیاست هم دا ارزا دی که نه؟ سیاست کې هم دا خبره ده چې دا پاکستان کې د جمهوریت ناختم شوي ایجنډا فاټا ده.
بلخ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل سرت مسعود بیا وایي د قبایلي نظام په اصلاحاتو کې د ځنډ تر ټولو زیات تاوان قبایلي ولس ته رسي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له کلونو راهیسې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په لکونو قبایل بې کوره شول، یو شمېر د وسلوالو لخوا ووژل شول، کورونه یې وړنګېدل. خو د په خبره که چیرې په قبایلي سیمو کې موجوده ایف سی آر قانون ختم شي او د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري نظام پکې راشي، نو د قبایلي ولس د غزپل به بند شي.
د فاټا د اصلاحاتو ځنډولو ګڼ نقصانات کېدای شي. تر ټولو غټ نقصان یې دا دی چې د قبایلي سیمو پاسماندګي به همداسې دوام ولري، امنیت هم نشي ښه کېدی، ځکه چې امنیت هله راتللی شي چې قبایلي سیمې د پاکستان په سیاسي نظام ورګډې کړل شي.
بلخ له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال او د سیمایزو چارو پوه محسن داوړ بیا وایي په داسې حال کې چې روس او دغه سیمې ته رانوځي، نو د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کې د ځنډ له کبله دغه سیمه یو وار بیا د نړیوالې جګړې لپاره کارول کېدی شي.
روغ خانو پر روډ باندې وته بوټ لګول او چې به د دې زینا د دې نه چکم ده دوشنبه 2 کیلومتر را دي زینا ماسکو چکم ده 2 کیلومتر دا غیته پر روسي چې پکې هلي فلم کړی. نو دا نو یو قوتونه چې دی د خېته تر نه وتل او دا غنه په ځانوره چې کوم د دې په مقابل کې نور ځل ته کوم بل نه کوم قوتونه په دې خېته کې موجود دي. دا غیر سپانسوم دا غیر په دا غیر د دې ټولو کې څو کوم په دې چې په جواب کې خامخا خپل یو نظر اغیم لري، خو بار خاوره په دوم دا غي جنگ بم بیا په دې خاوره باندې بیټر فیلډ بم دا زمو خاورې.
دا برسال کې دا چې د فاټا ځینی پارلماني غړو مخکې مشالډو ته ویلي وو چې دوی غواړي د هیواد د بجټ تر منظوري مخکې قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړي چې دارنګ د فاټا اصلاحاتي عمل لپاره په وفاقي بجټ کې رقم کیښودل شي. خو داسې ونه شو. د یادونې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په بونو چارو سلاحکار ستاد عزیز په مشرۍ جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او د اف سي آر قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحات تو وړاندیزونه کړي وو چې د مارچ پر دویمه یې وفاقي کابینه منظوري ورکړې وه. خو پر اصلاحاتو د جمعیت العلماء اسلام ګوند لخوا د اندېښنو له کبله لا هم قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتي بل نه دی منظور کړی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال لړو ته غوږیسته اوریدونکو زو کابل ته. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په موټر بم چاودنه کې د مړو کسانو شمیر نوي ته ورسید. د افغانستان د رسنیو مرکز دغه شمیره تاییدوي او زیاتوي چې تر 400 ډیر کسان په دې برید کې جوبل شوي هم دي. دفاع وزارت وایي د هیواد دښمنانو په څو جبهو کې سخته ماتې خوړلې ده، نو د ملکیانو وژنو ته یې اوس مخه کړې. تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي برید شاهد وو. پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په ګډې خبرې غونډې کې برخه واخیسته. مراد علي مراد وویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دښمنانو واخلي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتی ځواکونه به د دغو جنایتکارانو، تروریستانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجې به یې ډېرې ژر بیا له تاسو سره شریکې کړو.
بله، شما شریک خواهد شدن.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبرې تکرار کړې چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهره کیږي. امریکا، جرمنی، فرانسې، روسیې، ترکیه، ملګرو ملتو، ناټو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. سپینې مڼې ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلي میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونې کوي چې د دې پیښه عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترڅ کې د پاریس د شاروال آن هیلد اولغو په امر تیره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده، ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنان مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دشمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره د غسیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي. د کابل د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې د بی بی سی تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکونکی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیشه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیشه کې لاس لرل رد کړی دی. افغان چارواکي اوس دا چیری چې څرنګه دغه پیشه د ښار په خوندي سیمه کې د یوه ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیشه وڅیړي او نتیجې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
احمد شبر نمو رپورٹ اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې ډیر زر به د یوې ملي اجماع لارې د افغان حکومت دریز د پاکستان په اړه روښانه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي امنیت د یوې اعلامیې په خبرولو سره تور پورې کړي چې دا برید په پاکستان کې میشته حقانی شبکې ترسره کړي. ولسمشر اشرف غنی د کابل د چاودنې په ارتباط په خپل وینا کې خلکو وغوښتل چې سره یو موټی شي. پاکستان لا هم پر دیړه سند ویلی او وسلوالو طالبانو هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي او داعش وسلوالې ډلې له الجزیره ټلویزیون سره دې حملې ذمواري منلې. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د کابل په وخت لس بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل،
د افغانستان حکومت به د سیاسي، جهادي، علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، بیرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو څه سلاح خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوی ده چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهور ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي، خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابته کړي چې دا چاودن حقانی شبکې کړې ده، نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي. دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادونو مسؤلانو سره په بیړه شریک شي او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانی د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیلزاد تور پوری کړ چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیاتی شي چې د کابل په پیښه کې پاکستان هم لاس ولري او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد به په دې حالت کې مجبور شي چې دغه ترورستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت یې په لنډ راتلونکي کې جوړوي، د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ روښانه شي.
دا مشهبر رپورت تاسو واوریدو او درکو په دغه رپورت کې چې په پاکستان باندې کم تورونه لګول شوی دي، نو لا هم پاکستان پر دیړه سندي ویلي او وسلوالو طالبانو هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي او داعش وسلوالو ډلې له جزیره ټلویزیون سره د حملې ذمواري منلې ده. په افغانستان کې پاتې کېږو اوریدونکو، د چهارشنبې په ورځ د پکتیا د تندر کولی اردو په زکه د شپږو ولایتونو د والیانو او د پوځي کمانډارانو د همغږي غونډه جوړه شوې. چارواکو په یادو ولایتونو کې د امن د ټینګولو لپاره دا ډول ناستې مهمه وبللې او زیاتوله چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په سویل ختیځ ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط لپاره یو شمیر حملې کړې خو لاسته راوړنې نه لري او په دې جګړو کې افغان ځواکونه برلاسي ول. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د سوال خاطی زوند شپږ ولایتونو ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په یاد ولایتونو کې به د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب همدارنګ په یاد سیمو کې د حکومتوالۍ د ښه کولو او د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو په خاطر په خپلو کې همغږي او همکاري ډیره کی. دوی چې د چهارشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تندر قول اردو په ګارنیزون کې د همغږي په یو پراخه غونډه کې راټول شوي ول، له مرکزي حکومت وغوښتل چې د یاد ولایتونو د پوځي قطعاتو او جزتامونو تجهیز او اکمال ته هم پاملرنه ډیره کی. د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی د ناستې مخې مشال راډیو ته داسې وړاندې کړي،
د امنیتي غونډه د دې لپاره چې څنګه موږ کولای شو د دښمن شوم پلانونه په خپل وخت او زمان شنکو او د خلکو سره زموږ نور رابطه کم ځای چې ځای په ده هغه کمی کړو، کم ځای نه چې نه امن دي هغه امن شي.
د همغږۍ په دې غونډه کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان وردګو او غزنی ولایتونو والیانو، د ملي اردو د لواو او امنیه قمندانۍ قمندانانو، د ملي امنیت ریاستونو رئیسانو او د تندر قول اردو قمندان او د قرارګاه امیرونو یې برخه اخیستي. په یاد ځون کې د څلورمې لواء قمندان جنرال رازق صاپی ویل
دفاع د لوی لارو او لوی لارې د ترافیکو کوم خلاصي وساتل شي، د ولسوالۍ لارې چې هر یو مرکز د ولسوالۍ سره باید ارتباط تامینی او لارې خلاصي او دائم غوښته چې امنیتي او دفاعي قوتونه چې تجهیز او اکمال ته ضرورت لري په دې کې به هم مرکزی حکومت توجه وکړي او د دې نوي کال په راتللو باندې تاسو ګورئ چې طالبان هم په هر ځای کې دوی کوشش لکه چې دوی خپل حملات زیات کی ولیدې ته موږ هم آمادګی لرو هر چیرته چې دوی حمله کړي دوی شکست خوړلې.
بلخوا په پکتیا کې د 203 تن در قول اردو قمندان جنرال عبدالواسع ملت وایي چې په سویل ختی زون کې د جګړې امتیاز د افغان ځواکونو په لاس کې دی. جنرال ملت په شمیر ولایتونو د وسلوالو ځینې حملې یادوي خو وایي چې وسلوال په دې جګړو کې لاسته راوړنې نه لري.
دا به ډېر غیر مچاله وي که دا خبر څوک وکړي چې زه یو ولسوالۍ لسم. کومې حملې چې دی پکتیکا کې کړي دي لکه په دیان باندې، لکه په جوک ولسوالۍ باندې، لکه په برمل باندې، همداسې په پکتیا کې په بعضې ولسوالۍ کې دي حملې کړي دي، یا مثلا په لوګر کې په بعضې ولسوالۍ باندې دي حملې کړي دي، په غزنی کې کړي دي. تر اوسه خو دی کم فیصد نه کړي او د جنګ ټول امتیاز امنیتي قوتو بالخصوص اردوی ملي په لاس کې لري.
د سویل ختی زون د شپږ ولایتونو د ملکي او پوځي چارواکو په غونډه کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د امن په ټینګښت او ښې حکومت والۍ کې د خلکو همکاري مهمه او بل لو زیاته کړه. خوست سره له دې چې سرحدي ولایت دی خو بیا یې هم امن ښه دی او زیاتره ولسوالیو کې یو شمېر بنسټیزې او زیربنای پروژې پلي شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته غوګستی زو اسلام آباد ته د پاکستان په پارلمان کې پوزیشن ګوندونو د حکومت د رویې پر ضد پرون د چهارشنبې په ورځ د کمی اسمبلۍ ودانۍ مخې ته خپله غونډه رابللې وه او د تېرې جمعې په ورځ د حکومت لخوا په وړاندې شوي بجټ کې بحث وکړ. اپوزیشن ګوندونو وروسته له هغو د غونډه رابللې وه چې د دوی په خبره د کمی اسمبلۍ په بجټ غونډه کې د دوی ویناوې نیغ په نیغه خپرې نه شوې. خو حکومتي ګوند وایي چې پیپلز ګوند هم په خپل پنځه کاله دورې حکومت کې د بجټ وړاندې کولو وروسته یو ځل هم د اپوزیشن غړو ویناوې نیغ په نیغه نه دي خبرې کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د غونډې وروسته د جماعت اسلامي پارلماني استازي عائشه سید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت رویه مناسبه نه ده او احتجاجان یې د پارلمان ودانۍ مخې ته په بجټ بحث وکړو.
حکومت خپل موقف سره الایو اوخول د اپوزیشن ډیماند دی څنګه چې په 2015-16 کې د اپوزیشن او د ټریجری بینچز د ټول کم تقرونه الایو خوول کېدل. اخر څه وجه ده چې عوام ته د اپوزیشن आवाज نه رسې؟
د ذکر ده چې د تیر ګل او نهه پورس د بجټ غونډې په موقع د اپوزیشن ګوندونو غړو ویناګانې په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه په نخ پرولو د مخالفو ډلو غړو د غونډې څخه راوتلي وو او د نهې په مازیګر اپوزیشن لیډر خورشید شاه خبري غونډې ته ویلي وو چې سپیکر ورته باور ورکړی وو چې د دوی تقریرونه به نشروي خو داسې ونه شول. د کرمې ایجنسۍ نه منتخب پارلماني غړی ساجد حسین توري وایي چې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه پر ځای ده او دوی یې ملګرتیا کوي.
ویز دا رائٹ لری سنگی فائنانس منسٹر ته حق ملاو دے څنګه ټول ملت بر راست خپل سپیچ خی په کار دار سدی تم ملاو.
د قامی وطن پارټی مشر افتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چې د اپوزیشن ګوندونو د پارلمان ودانۍ مخې ته د غونډې رابللو مرسته نه کوي او ځکه یې پکې ګډون هم و نه کړو. خو دواړو خواو له پکار دی چې دا شخړه د پارلمان دننه هواره کړي.
اجلاس خو د نه ای دا یو پروټیست دی او کوم مسله دا هغه دا شی انا مسله نه ای او پکار دواړو فریقین له حل
خود. پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاذ عائشہ گلالئی وئی چې د پاکستان سرکاری ٹی وی د اولس د ټیکس په پیسو چلیږي نو پکار دا چې د خزانه وزیر سره سره د اپوزیشن ګوندونو د غړو ویناګانې هم نیغ په نیغه وخایي.
پی ٹی وی چټول پاکستان غلو کې قتل شي هغه پاکستان د عوام په ټیکس په پیسو چلیږي د ذاتی ادارانه ده. خو د ساګدار سپیچ خو لایو خو د لوګي موږ موقف چکم ده په بجټ باندې هغه عوام ته نه رسیږي. نو
د حکمران ګوند قامی اسمبلی غړی او د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ د اپوزیشن غوښتنې په حق لوایي.
بجټ په لومړي ځل نه دی وړاندې کړی شوی سوای د یو ځل نه، یعنی 2015 میلادي کال بجټ وړاندې کول وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو ویناګانې هم نیغ په نیغه وښودلې شوې. له دې وړاندې داسې کله هم نو شوي او پیپلز ګوند په خپل 15 کاله حکومت یو ځل هم د اپوزیشن غړو ویناګانې نیغ پنیغه نه دی خودلی دا ګام خود دوی ګوند پورته کو نو زه ګنم چې دینه مسله جوړول زیاتې دی
د یادونه داش د پارلمان ودانی مخې ته کې دون کې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي پاکستان مسلم لیگ قاف او د فاټا ځنې پارلماني غړو نه علاوه د اپوزیشن یو شمیر نورو ګوندونو استادو هم ګډون وکړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال لړیو ته غوږ استه اوس وخت شوه لسنی بجې ته ستاد خبرونه لاندې وړاندې کوم د فاټا پارلماني غړي وایي چې نن با د پارلمان شریکې غونډې په موخه د ولسمشر ممنون حسین له وینا بایکاټ کوي په کمی سمبلی کې د کورم ایجنسی استازي ساجد حسین توري تېر ورځ مشال اډو ته وویل چې نن با د فاټا سینیټرانو په شمول ټول پارلماني غړي د ولسمشر له وینا بایکاټ کوي نو د خبره دا ځکه چې فاټا د ولسمشر تر اختیار لاندې راځي خو په فاټا اصلاحاتو د ولسمشر لخوا نه خو څه خبره کیږي او نه د فاټا اصلاحاتو کمیټې رپورټ پړه څه فیصله کوي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د کابل د پورنۍ پیښې لپاره په ټلیفون خبرې وکړې ولسمشر ټرمپ دا پیښه وغندله د ویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکوي د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز د راپور له مخې پرون په کابل کې 14 نوي تنه ووژل او تر 400 ډیر یې جوبل کړل افغان ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د دې پیښې په اړه په خپله وینا کې چې د ملي ټلویزیون له لارې خپره شوه د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت د رویې پر ضد پرون احتجاجاً د کمی سمبلی ودانۍ مخې ته خپله غونډه رابللې وه په غونډه کې له ګډون وروسته د جماعت اسلامي پارلماني استازي عائشه سید مشال اډو ویل چې اپوزیشن ګوندونو وروسته له هغو د غونډه رابللې وه چې د کمی سمبلی په بجټ غونډه کې د دوی ویناوې په رسنیو نیغ په نیغه خپرې نه شوې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګیوټرس نن سنت پیټرزبرګ ته ځي چېرته چې به نوموړی په یوې نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخلي او هلته به د روس له ولسمشر او بنو چارو وزیر سره ګوري او په انګلینډ کې نن د آی سی سی چمپیونز ټرافی میچونه شروع کیږي چې په کې به د پاکستان په شمول اته لوبډلې برخه اخلي لومړی کرکټ میچ به د کوربه هیواد انګلینډ او بنګلادیش ترمنځ د پیښور پر وخت نن 2:30 بجې وي خبرنامو له مشال لري وردل تاسې زموږ خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ اوریدونکو په دیني مې کې مشالونه ونیزه خبرونه هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي رفتن جمع تغوښ
ایکسپریس ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا په ملک روانه سخت ګرمه او بل خوا د بجلی لوډ شیډینګ د ولس ژوند ګران کړي په کلو کې 2:44 غنټو او په خاریا کې 3:30 غنټو پورې لوډ شیډینګ روان دي په کراچۍ او خیبر پختونخوا کې په دې لړ کې د تشدد نه ډک احتجاجونه هم روان دي چې په کې د انساني ژوند سره سره سرکاري املاک ته هم زیان رسیدلې دي ادارې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې ټولو صورتحال وروسته نوټس اخیستی او امر یې کړی چې کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د لوډ شیډینګ وخت کم کړی شي چې فیصله سازه کې د یو صوبایي غړي هم شامل کړی شي راتون گشپک دیش میاشتو کې د بجلی لګښت او پیداوار پاړه شمیره او معلومات راجمع کړی شي ادارې زیاتوي چې د فکر وړ خبره خدا ده چې وزیر اعظم امر کوي چې ولس ته د ریلیف ورکړی شي او لوډ شیډینګ نه ختم کړی شي خو دغه احکامات د نظر سوکو باسي د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاتیږي او حقیقت خدا ده چې د لوډ مینجمنت پلان په مکمل توګه ناکام شوی ادارې په وینا چې په پښمنی روزي ماتي او تراو په وخت کې د بجلی نشتوالی یو معمول جوړ شو د سلا وجه چې د ولس مشکلات زیات شوي او ولس روزه په خلا په احتجاجونو کولو مجبور دي ادارې خره کوي چې دا ټول منځنامه د دې خبرې په لور اشاره کوي چې وزیر اعظم ته داسې شمیره او رپورټ خوده کیږي چې د سندا ظاهري کې چې د بجلی بحران په ختمه دوه دی خو په اصل کې دا بحران دومره زیات دی چې د حکومت لپاره مسلې پیدا کولې شي مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال 5,000,000 خلک د تمباکو د استعمال نه متاثره کیږي او په نړۍ کې هر کال 1,00,000 زیات کسان د تمباکو له وجې مړه کیږي ادارې وایي چې یو غیر سرکاري تنظیم وفاقي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه کړې چې د سګریټ په ډبو په 5% برخې دي د صحت متعلق عکسونه او خبرداري پیغامونه ورکړي او دا هم ویلي چې د سره سره د نسوارو او پپان هم بندیز ولګول شي چې دا شان په ملک کې د خولې د کینسر په مرض قابو وموندل شي ادارې زیاتوي چې مشاهده تر مخه دا معلومات را مخه شوی چې کوم عمر ځوانان د سیګریټ پر نشه کې زیات ککړ دي په اصولي توګه په دوی سیګریټ خرڅول نه دي پکار او یو دکاندار ته اتلس کارونه کم په کم عمر ماشومان سیګریټ وغیرہ نه دي خرڅول پکار خودل د سیګریټ چرس او نور داسې نشه یي سيزونه په اسانه سره ترلاسه کیږي اداري په وینا پولیسي ځایونو بسونو اډو او پارکونو کې د سیګریټ او تماکو په استعمال بندیز لګول پکار دي همدا شان په فلمونو ډرامو کې د دې په استعمال په خودو له هم پابندي پکار ده میاندې پلارانو ته خپل بچو ته او په کالجونو یونیورسيټو سکولونو کې استادانو ته خپل شاګردانو ته د دې نه د ډډې کولو نصیحت کول پکار دي اداري اخیر کې وایي چې حکومت ته به د سیګریټ او تماکو په خرڅولو او د استعمال په اړه په قوانینو د سختۍ سره عمل درآمد یقیني کول وي ځکه چې تر څو په دې سخت ګامونو نه وي پورته شوي نو د دې مخنیوی نشي کېدی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د روزې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مقاله خپره کړې ده ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د بجلی مسله هغه څه دي چې په راتلونکي کې مهمه سیاسي مسله ثابتېدای شي بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د خرابیدونکو امنیتي حالاتو په تناظر کې دغه هیواد ته د اضافي بهرنیو سرتیرو لیګلو موضوع ته کتنه کړې ده د دوه مقالو غټې برخې لمليحه میرزاد اورو
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی کمپنیو ته امر کړی چې د روژه ماتي مخکې یا وروسته دی د بجلی لوډ شیډنګ نه کوي دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت له شروع کېدو سره سم د بجلی لوډ شیډنګ له امله وزیر اعظم د سیاسي بحران رامنځته کېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی ورځپاڼه لیکي د بجلی لوډ شیډنګ د پاکستان د بجلی نظام کې ستونزې په ګوته کوي د برېښنا مسله هغه څه دي چې نه یوازې د اقتصاد په لور د پرمختګ په لاره کې د هیواد لپاره یو خنډ دی بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې یو مهمه سیاسي مسله هم ګرځېدی شي ورځپاڼه لیکي د بجلی بحران له امله د پاکستان اقتصادي وده هم له ګواښ سره مخامخ ده چې په تیرو کلونو کې حاصله شوې ده د فائنانشل ټایمز په خبره تیرونه د بجټ وړاندې کېدو په وخت روان کال نه د راتلونکي جون میاشت پورې د سالانه وده 15% ښودل شوې شره په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته ده بلخوا نیشنل انټرسټ مجله د امریکا ملي استخباراتي ادارې مشر تجزیه سمه بولی چې د افغانستان په اړه کړې و مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات په تیر یو کال کې د خرابېدو په لور روان دي د افغانستان بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال رپورټونه هم ښه شګون نه ورکوي له رپورټونو سره سم په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله ریکارډ کچې ته رسیدلې د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې 2015 افغان امنیتي سرتیری او پولیس اهلکار وژل شوي او ژوبل شوي دي د دې ترڅنګ 8 میلیون افغان وګړي اوس د طالبانو تر واک لاندې دي دا د تیر کال په نسبت 3.4 میلیون اضافه ده مجله د هر څه ته په کتو لیکي څوک دا نشي ویلی چې افغانستان پرمختګ کړی دی مجله لیکي دا د امریکایانو روش برعکس خبره ده چې افغانستان ته د اضافي امریکایي او نیټو سرتیرو لیږلو په اړه په امریکا کې په ولسي کچه بحث نو کې ادم دلچسپی ښکارا کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه مشال رادیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ اوریدونکو رائټرز خبري ایجنسی لیکي تیرونه د فلیپین په جنوبي سیمو کې په لزګونه بهرني وسلوالو له دای سره یو ځای د امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه وکړه چې ښایي دغه سیمه به په ایشیا کې د سغدریزو مرکز جوړ شي ایجنسی لیکي په عراق او شام کې داعش ډله په کمیدو ده او اوس د ایشیا او منځني ختیځ په مختلفو برخو کې ځان تزه پیدا کوي د لیکنې مهمه برخه لانی ساجمل اورو
رائټرز خبری ایجنسی لیکي تیرونه د فلپاین په جنوبي سیمو کې په لسکونه بهر ملکی جهادیان له داعش سره یو ځای د امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه وکړه له دې حالاتو څرګندېږي چې د فلپاین د آرامې سیمې اوس د سختریزو ډلو لپاره په ایشیا کې مرکز جوړیږي د فلپاین د استخباراتي ادارې سرچینې وایي د 1400 تر 1500 پورې جنگیالي چې د مندناو جزوی په ماراوي ښار کې کنټرول درلود د وروستیو کې پکې شاوخوا 30 جنگیالي شامل شوي دي دغه وسلوال له منځني ختیځ او نورو هیوادونو سره تعلق لري د سنگاپور په یوې تعلیمي اداره کې د امنیتي چارو یو پو ویلي په عراق او شام کې داعش ډله په کمیدو ده اوس د ایشیا منځني ختیځ په مختلفو برخو کې ځای پر ځای کیږي
اشان سلیکی په مناو کې د ځای وسلوالو بلتون غختونکو لوجې د سو لسیزو راهیسې حالات خراب دي او چارواکو لوړاندې نه دا خبرداري ورکړې وو چې د غربت د قانون په سمه توګه نه نافذېدلو د مسلمان اکثریت لرونکي مندناو سیمې خلاصې پولې او په ځانګړې توګه له عراق او شام څخه وتونکو داعش وسلوالو لوجې دغه سیمه د جنوبي ختیځې ایشیا په ګډون د نورو هیوادونو د سختدریزو مرکز جوړېدای شي. اشان سلیکی که څه هم په تېرو دوو کالونو کې داعش او له دې ډلې سره اړه لرونکو نورو وسلوالو ډلو په جنوب ختیځې ایشیا کې د ګڼو بریدونو ذمهواري قبول کړې. په مارابي ښار کې د وسلوالو سره جګړه په لومړي وار د امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی مساهمت دی. اشان سلیکی د جګړې د پیلېدو یوه اونۍ وروسته د نهې په ورځ حکومت ویلي وو دوی مارابي ښار بیرته نیولو ته نږدې شوي وو. په مارابي ښار کې نښتې لا وروسته پیل شوې چې پوځ د یوې وسلوالې ډلې ابو سیاف یو مشر د نیولو لپاره چاپه ووهله. رویټرز لیکي ابو سیاف او یوه نوې ډله ماو دواړو له داعش سره بیعت کړی دی او په ګډه سره په مارابي ښار کې جګړې کوي. یادې وسلوالې ډلې روغتونونو او چرچونو ته اور اچوي او عیسایي مذهبي عالمان تښتوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږیسته یو زو کوټه ته اوریدونکو به له تعلیمه پښتون قام د ترقی پر لور نشیتللې. دا خبره د پښتنو مشرانو په کوټه کې د سلیمان خیل قبایلی جرګې تر اهتمام لاندې یو دستور کې کړی دا چې په اړه تفصیل زموږ خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راکوي.
په دستور کې واغز د کونکو ته سکالرشپ یا وظیفې ورکول شوې چا چې د تعلیم په برخه کې زیات زیار ایستلی دی. پر دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر ډاکټر انیت الله خان وویل چې بې له تعلیمه پښتون قام د پرمختیا په لور تګ نشي کولی. و دستور ته په خپله وینا کې د تعلیم کارپوه خیر محمد شاین وویل چې پرمختللي قامونو همیش د تعلیم څخه ګټه پورته کړې ده. مقصد په اړه د سلیمان خیل قومي جرګې پخوانی مشر اجر احمد الله خان سلیمان خیل زیاته کړه.
پیسې جمع کړي او نن زموږ اول نشستی په دې کې تقریبا اتیا الفاظ مېرټ باندې چا د جمهور انشاء الله رحمان مشکاله شکر دا ټول پیورلی په میرټ باندې او غریب توبا د پاره دي. نو موږ انشاء الله مختم د نور قومو سره د توکو د روسا په پښتانه کې د بلوچستاني او بلکې ټول پاکستاني او ځینې د خپل 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 کمیونټي جوړ کړي او د خپل بچانو ته تعلیم ورکړي.
فرصت د خلجي قبیله مشر سردار نور محمد خان خلجي او نور قبایلی مشرانو په زده کوونکو کې وظیفې وبښلې. پر دې مهال ځینې زده کوونکو خپل هنرني شان هم او برخوال ته وښودل کوم چې زیات وستایل سوال. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال لړو ته وګسته و سم لجمن سره سم واره رسیدلې دونی زی خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د خبر پښتونخوا د پیښور ضلع د بډبیری کلی د خدای خدمتګارو د ژوند او کار پړه معلومات شریکو. قربا شاهین بنیرې دې
تړمشه اوریدونکو شاهین بنیرے ما او داد می تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې پیښور سره نږدې د بډبیری مشهور کلی تورزو هلتا د سیاسي او ټولنیزو چارو د پوه او سړنکار ډاکټر خادم حسین سره د دغه کلی د نوموړو خدای خدمتګارو د ژوند او زیار پاړه خبرې کوو. بډبیرا د پیښور ښار نه د لس کیلومیټر په فاصله یو لوی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو د پښتنو په قامی او کلتوري تاریخ کې ډیر مهم کردار لوبولې دی. کله چې باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک پیل وکړ، د پیښور خوښه نور کلو په ګډون ورسره د دې کلی خلک هم ملګري شو، چې بیا یې وروستو د خپل خاورې د ازادۍ او پرمختیا لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. ډاکټر خادم حسین د خپل کلی پیژندګلو صداسې کوي.
بڑا بیرا دی مومندو تپی چې کوم اپی خور سره خوښه سلور تپی دی، باغه کی یو غټه تپا مومندو تپا دا په مومن تپا کې غټ کلی بیا بڑا بیرا دا او بادر کلی بڑا بیرا په دی حواله ډیر زیات مشهور دی، چې یو خدلته علمی او فنی تاریخ ډیر زیات شتمن دی. یعنی دلته عبدالحمید بابا او رحمان بابا پیدا شوی دی او د اغي په نمونو د اغي جرګي او ټولنې ملري. بیا دویمه خبر دا ده چې د سیاسي هلو ځلو په حواله ډېر زیات شتمني په دې حساب لري چې څوکم په دغه لاره د جنوبي عضلات د پښتونخوا ځي، نو د پېښور نه به په دغه لاره تیریږي یا په دغه لاره تیر شوي دي. نو ظاهره خبره چې دا لاره کیو، نو د دې د وجې نه دغلته دغه مختلف قیمت تحریکونو ډېر لوی رول لوبولي. مثلا تاسو ویلی شي چې کګوله چې بالکل خالص د بډابیری بانډه یادیږي، هغه کې سنب حسین کاکا جی هم پیدا شو، اسلم کاکا جی بازی خیلو کې پیدا شو، دا ټول د بډابیری خوشه باندې دي، دا بډابیر باندې یادیږي.
د کال 1921 نه تر کال 1921 دیرشم باچا خان سو زلا بډابیر ته ورغلی وو، او هلته به په حجرو جماعتونو او جرګو کې د دغه سیمې د ولس سره د هغوی د حقونو په اړه خبرې کولې او هغوی دې ته آماده کول چې علم او هنر ته ملا وتړي. ځان په هند کې د روان سیاسي عمل نه خبر وساتي او د عدم تشدد د لارې د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړي. په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي،
1921 پورې باچا خان دې علاقې ته درې څلور پیر راغلی دی. بیا په دیرشم کې چې کله یوکم دیرشم کې خدای خمګار تحریک علاقې شو او جرګه جوړه شوه، نو بیا خو مسلسل دغل تر تک کړی دی او مختلف وو چې کله پېښور ته راغی او دې تپوس سره به ملاقاتونه کولو خلکو پسې برته، نو بډابیر ته هم سوسوار راغلی، سوسو پیرې راغلی دی. ما په خپله چې لیدلی دی باچا خان بډابیر کې، نو هغه د اتیایم د رسیزی لومنه کلونه و. باچا خان ما ته یاد شي چې کله زمون کلی ته راغی، نو په جماعت کې د جمعې خطبه ورکوله، د هغې نه وروستو بیا په اجره کې ناستو، غټه اجره کې، د کلي غټه اجره کې، او واړه ورته په کتار ودرېد. میندو او نیاګانو واړه راستول چې بابا سره لاس ملو کې او چې په سر درته لاس کې دي. دا ډېره لویه خبره وه چې بیا مونږ ته نیا خپلې کیسې کولې. د بډابیره کې د داسې بوډاګانې ښځې چې کوم زما زه کله وړو کې وم یا الکومه او ما لیدلی وو، نو هغې د دې پوره خدای خدمتګار تحریک چې کومه بیانیه وه مفکوره وه فکر وو هغې عملي شکل کې به مونږ ته وایي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوي، باچا خان په خپل هم ډیر عملی سړی وو او ولس ته به هم د عمل خبره کوله. په دغه موده کې چې هغه د کومو ځوانانو تربیت کړی وو، هغوی بیا وروستو د تحریک نوموړي مشرانو ګرځېدل او په خپل ټولنه کې د اصلاحاتو او ازادۍ د شعور را بیدارولو کې نه ستړی کېدونکي کردار لوبو.
بیا چې ماغه خدای خدمتګار چې کوم هغې تربیت کړي پیدا کړي وو، ماته یاد شي کپتان صاحب ګلیدر، شیزاده کاکا، شیربادر کاکا، دا په اتیم په دې لسیزه کې چې دا ټول دنیا د دې پوره مفکورې په ضد ولاړه وه او د انتهاګرې مفکورې په مخ کې بوتله. دا چې کوم ما دا خدای خدمتګار لیدلی وو، په دې ټول کلي کې د ټول مهم چې کوم د دې په ضد روانو، هغه داسې لکه د غر ولاړو، دا داسې فکر به لکه په جماعت کې مباحثه کول، په اجره کې مباحثه کول، سړک په غاړه کول، په بازار کې کول، خل دې چې ټول ورځ به دې توقف کړی و. نو د اغي خپل جوند ملک د باچا خان په شان ډیر عملی، ډیر ساده او ډیر په پوهه مین. د موږ په کلی کې یعنی د بډابیر کې چې څومره خدای خدمتګار دي، د اغي بچي اعلی تعلیم حاصل کړی دي، بچو صرف الکانو نه جنکو هم. څنګه چې باچا خان په خپل با عمل انسانو، دغه شان ته بډابیر د خدای خدمتګار چې کوم ما کوم شکل کې کلی ډیر ساده با عمله، د خلوص نه ډک او مرستيال خلک.
د بډبیر یو خو شاکلیو خدای خدمتګارو ځان د باچا خان فکر توقف کړی وو د تعصب او نفرت نه پاکو په لبه هم ډیر ساده ژوند تیرولو او خلکو ته به هم ویل چې خپل وسیلې هسې خرڅ نه کړي او د ولس په ګټه راولي. د ډاکټر خادم حسین نه د داسې ځنو خدای خدمتګارو کیسه اورو.
اکرم بابا په پیشه یا په هنر کتاب وو. اکرم بابا با سور پټکی والے ہو او دے سڑک پغاڑا یا کمزے کی بیچ درے سلور خلق اولی دا نو اگی سر بکی ناستا او دے یعنی سکول تنو تلے لک لستی نو ایستا خود دا سیکولیرزم مفکر بان با کلک والاڑو مادا توی چی دا کم وقتی مادی لی دلیو نو دادا اتیایم لسیزا و اغ وقتی دا جہادائزیشن یا طالبانائزیشن یا انتہاگر مفکر دیر پا زور روانا دا روس و دا امریکی ترمیز جنگ اغوان افغانستان کې روانو او دلته غي د پاره لخکري تیاری دي. دغه وخت کې زمونږ کلی خو شاتم دغه لخکري تیاری دي او دا اکرم بابا با خپل کار به سحر وخت کې وکړ او د ماسپخین نراواله تر ماخام پورې با چې درې تلور کسان به کم ځای کې لیدل اغل ته بناستو په خپل میزان سره یو چینک ګرځولو باید کې میزان ته سره خپل چای ګرځولي اکثر ته به کې ناستو نو خلکو ته مال لګه پہلے روړي نو پہلے به روړو نو خپل چای به اسکلي د شمشاد کاکا دکان ورته ویل ته خلک کې ناستل نو چې خلک بیا پاسېد لغې غنی منی جولیو غنی خړلیو نو دا هغه پوستکی پراتو نو اکرم بابا چاته وې چې دغه جوړه وروړه نو موږ ته تاسو حیرانتیا خبره کړو چې دا خو باسم خلک سپه کوي. اکرم بابا ضرور راوخی تر ټول غنی دغه پاکر بیا موږ لا شرم راغی جوړو چې ما به تی موږ هغه پوستکی چې ټول لوغه زیت رسول چې وي سوزو دا د هغه د یو کس ذکر دی. ګلیدر کپتان سی بودا سی و چې دغه سره دی خدای خدمتگار تحریک چې څومره اجلاس سونه بکیدل یا سونه اجلاس سونه شیو نو هغه به راته داسې دی د ګوتو په سر وای چې پلانې اجلاس کې دا چل شو پلانې کې دا چل شو پلانې کې دا چل شو یو ساده اجرا و د غزلان غزو په هغه کې هغه لا چې کې بناستو او موږ چې کله سی سبق مکه د اوې د غرمې کتاب امتحان د پاره مو تیاری کوله نو هغه به داسې په خندا کې وای چې دا ټول خبرې چې تاسو کمی کوي نو دا مالې دلې دي.
ډاکټر خادم حسین وایي چې د بهر نه د یلغارونو سره سره د پښتنو ژوند ته ډیر زیان د هغوی خپلمنځي تربګنو رسولې دي خو کوم خلک چې د باچا خان د فکر ملګري وو نو هغوی د جنگ جګړو پر ځای د جرګو مرکو خبره کوله او خلکو ته به د تبلیغ کولو چې خپل وخت د خپل کور کلی او سیمې د پرمختیا لپاره په کار راولي. نوموړي زیاتوي چې د بډبیر یو شمېر خدای خدمتګارو خپل مالونه او جیدادونه د قامی ګټو لپاره قربان کړي وو.
دا وختونه هم تقسیم کړو او هغه وختونه دومره پیداواری شکل کې استعمالول بل چې دومره کم خرچ وو چې د دې دوه کسانو نمونه به ما غوښتم یو دوه درته نور علامه شیربادر کاکا او گلبہادر استاد. گلبہادر استاد اسکول کی استاد پاتې شو خو یعنی مفکوره دا سی وا فکر دا سی وو چې زما مچ کا دا سی لسم یا یو لسم یا دو لسم را پاس کړو او د دی یونیورسيټي دی غټو غټو پروفیسورانو چې اوس دا خبره کمی راي د کما ما تخکاری چې دومره فکر صفا او دومره سر خلاص په ډیر څه زنو دی ټولو په خپل خپل غاړه دی تربګنو تربورلو نه همیشه ځان ساتلې باغی چې خپل جیدادونه بیلې دی باغی دام بیلی دام بیلی زمانی او ماته وے ما وته نکته پوسو کچ تا سنگ لک ما نکلی دلیو هغه په وچی ما ستانی ککل لی دلی خو یا بوجره کو یا بجیل کیو کا ما خو لی دلی نه ده دا د خشان خلقو چې د خپل جون دی د خلقو د پاره وقف کړو رب غنې مکمل تور پریخي په ادم تشدد کلک ولاړو ساده جون دی کولو د خلوص نه ډکو د کار جون دی کولو په خپل بیزان لګټ ور کوله او په خپل به هر څه کول د ځان لپاره چا باندې بوج نه شو.
د بډبیری په خدای خدمتګارو کې یو مسمر کاکا هم ډاکټر خادم حسین وایي د هغه نیکو او د باچا خان د فکر او فلسفې لپاره د قید وبند سختې تیر کړې وي. نوموړی وایي چې نیکبه یا خو په حجره کې وو او یا با په جیل کې. دغه شان نور هم یو شمېر خدای خدمتګارو چې ځانې د ولس خدمت ته نیولو وو خو د خپلې کورنۍ د غړیو سره به لیدل کتل ډېر لږ کېدل.
دمر کاکا مانیا وایي چې دی لا الکو چې چې دا هغه ډېر عجیب واقع چې داسې کې چې خدای خدمتګار څنګه شو نو چې دی له الکو نو کپتان صاحب راغی ته وی چې داسې ده کنه چې دلته فرنګیان راغلي دي وطن ته او دا فرنګیان مونږ له په دې سزا راکوي چې مونږ دا وایو چې دا وطن راته پرېږدي که نه نو زما نیکه مې خپلې مور ته ورغی لکه زما خواښې ته زما نیاوې زما خواښې ته راغی خپلې مور ته راغی چې دا ګولیدر داسې خبره کوي خو زما خو دا خبره داسې په داسې شکل کې ډېره زیاته تکلیف راته راکړه چې زما وطن دی زما پټی دی زما اجره ده زما کلی دی تاڼه پکې ولې ته چلی تاڼه خو به هم زه چلوم پلانې به ته ولې کې د مسلسل یو ټریګر شو مازغه ټریګر شو بیا چې فرنګیان راغلي وو نو خلکو له بیا چې کله سزا ورکوله د کوټ انډیا موومنټ دور دی دا خلکو له بیا سزا ورکوله نو په زمونږ کلي کې یو غټ تالاب وو او هغه به کنګل نه ډکو لکه یخنۍ کې سخت یخنۍ کې نو دی بیا د شپې بوتل زمانیا خبره کوي چې اوپیرا لیګل ماش ورتي مونږ بیا راغواړي بیا به اوپیرا کوي طلب کې به اوپیرا کوي سخت یخنۍ وه نو دې راته دوه درې بنینونه اچول غوښتل سویټر راته اچول غوښتل که نه بیا سوچ وکړې چېره دا خو لکه داسې دی دا ښه ده لکه په دوکه پکې کولي که نه وطن دپاره کښې نو دا دوکې ښې نه دي بس دا یو کمیز دی ډېر داسې به هم دونه بازي
ډاکټر خادم حسین زیاتوی چې د کلی د سړو سره سره خزو هم د باچا خان په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولو ځکه چې کله به سړی جیلونو ته لاړل نو د کور ټول انتظامات چلول به د خزو په غاړه وو او هغوی به دا ټول کارونه ډیر په بهادرۍ سرته رسول
یو خدا چې هنرونه ورته ډېر زیات ورتلل دویمه دا وه چې کله به دې جیل کینونه د دې کور فیصلې کول د دې کور فیصلې کولو اختیار زمانیا تر اخیره پورې لکه تر مرګه پورې چې ما کوم لیدلې د فیصلې په حساب ښه مضبوطه ودرېدلې ښځه به وه لکه فیصله به یې کولی شوه اجره کې به خلک ناستو خو دوی به دروازې نه شاته به یې خبرې کولې او خبرې به یې بالکل د جرګې په حساب کولې یعنې د جرګو کې شرکت کولو اګر چې یو شکل دا و چې یعنې جرګه کې به ناسته نه وه خو لکه دروازې نه یا د پردې نه شاته نوې خبرې کولې درې مدادې چې کوم د جایداد حساب کتابو د پټي کې څه کرل دي او سکول دي او څنګه کول دي د هغې ټول حساب کتاب هغې په لاسو کې اخیستی وو او دې سره سره به وایي چې باچا خان وایي چې سرخه کوي دا ما ته یاد شي چې هغې به وایي چې باچا خان وایي چې سرخه کوي سرخه کوي نو چې د سرخې نه مراد دا و چې کپړې ځان له پخپله جوړوي ما نه به همیشه کپړې ځان له پخپله جوړولې همیشه به یې کوله تر اخیره پورې به یې کوله نو زما خیال چې ښځو ته یو سماجي اختیار ترلاسه شو بیا هغې د فیصلو کولو اختیار واخیسته نو ځکه د خدای خدمتګارو کورونه چې کوم تسلسل سره مسلسل خدای خدمتګار پاتې شوي دي د هغې کورونو کې د ښځو اختیار ډېر زیات مختلف دی د نور وطن نه چې کوم نور وطن کې د ښځو بې اختیاري ډېره په مخکې تللې دلته د ښځو اختیار ډېر زیات په مخکې تللې
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
جوڑ کا بخوب کے تو